دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ز شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هر کلی کو او هر کلی ویم په روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. کولمبي د سیمې او نړۍ د چارو نزان خبرو او د اسرائیل مومن نه د دې وخت خبرونه امید مهم خبر نو سر ټکی د باړې شلوبر قبیلې مشرانو لمنتی ځواکونو غوښتي چې د درې تیرا شلوبر نکه غردی خالی کړي. د براسولی وزیرستان اوسیدونکو په مکین کې د پوځي بریګیډ د ودانې مخ ته خپل احتجاجي ناشته ختمه کړي او په ترکیه کې او شام کې د مرګونی زلزلې د وجل شو کسانو شمیر ل دروي زرو پورته شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر ضلع د باړې شلوبر قبیلې مشرانو لمنتی ځواکونو غوښتي چې د درې تیرا شلوبر ناکې غردې خالی کړي. پرون په باړه پریس کلب کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د شلوبر قبیلې مشر حاجي سویب خان فریدی ویل چې تر څو امنیتي ځواکونو پر یاد غر خپل قبضه نوي ختمه کړي نو تر هغو مذاکرات ته نه کینی. نوموړي ویل چې پر دې غر د امنیتي ځواکونو له موجودګۍ سره د دوی د کورونو بې پردګي کیږي. د زیاته کړه چې پر غر د پوځي کیمپ جوړول به هیڅکله ونه مني.
نه کیمپونه ور په دا مانو نه بګټونه په دا مانو او په دا باندې د یوې خبرې لمن یو تور د حکومت سره آبادې کولو له
تر دې د امنیتي او انتظامی چارواکو پر دې اړه مشال ډیو ته څه نه دی ویلي. خو د تیرا په شلوبر قام کې د ناکۍ غره ته امنیتي ځواکونه په داسې حال کې ورختلي چې هلته څو ورځې وړاندې زری مشکوکه وسله والیدل شوي. د براسیال کې دا چې د سواد د کابل تحصیل د توتانو بانډې اوسیدونکو هم د فروری پر درېیمه د یوې مظاهرې په ترڅ کې امنیتي ادارو غوښتي وو چې د هغوی ځمکه د ورته واپس کړي. د هغوی په خبره له 15 کالو راهیسې د سیمې د امنیت د ټینګولو لپاره پوز امنیتی ادارو د هغوی یو نیم سل کنال ځمکه نیولې. د براسولی وزیرستان اوسیدونکو د تیرو 15 ورځو راهیسې په مکین کې د پوځي بریګیډ د ودانۍ مخې ته خپل احتجاجي ناشته ختمه کړې ده. د سروکي تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی مشال ډیو ته ویل چې د اوزن نورو انتظامی چارواکو د مرستیال کمشنر اشپاخ خان په وینا په مکین کې له پرلتوالو سره کامیاب مذاکرات وکړل. نوموړی وایي حکومت منلی چې د هغو څلورو ګاډو به 40 لک روپۍ معاوضه ورکوي چې وسلوالو طالبانو سیزلی وو. د سویلي وزیرستان رازین سیمې خلک وایي چې د طریق طالبانو وسلوالو د پروري په 15 په لرګو بار د 2-4 ګاډي سیزلی وو. خو د طریق طالبان پاکستان سویلي وزیرستان مشر ابو یاسر مسید مشالې ډوتا د پروري په 6 ویلي وو چې د تنظیم لخوا بندیز لګول شوی چې څوک به د کور د استعمال نه بغیر لرګي نه وهي او نه به یې کاروبار کوي. د مسید په وینا ملګرو یې د لرګو د کاروباریانو 4 ګاډي ځکه سیزلې دي. بلخوا د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین وایي چې په مکین کې د ګاډو د سوځولو د پیښې اف آی آر یې د نامعلومه کسانو ضد درج کړي او په دغه اړه پلټنې روانې دي. د جنوبی وزیرستان د انګور ډیر لار چې له تیرو درې ورځو راهیسې بند وه خلاصه کړل شوې. د مشال ډیو خبریال وایي افغانستان ته تللې دغه لار پرون ناوخته خلاصه کړل شوه. دا رسول هغو ده چې د انګور ډیر ځینو خلکو د پروري پر 9 مشال ډیو ته ویل چې د لارې د بندېدو له وجې ورته په تجارت او خپلو خپلوانو کره په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې جوړ شوې. یو تن شمس الرحمان مشال ډیو ته ویلي وو چې چارواکو ورته د انګور ډیر د لارې بندېدو وجه نه ده خولې. هغه دا وکړه چې په زرګونو خلک د لارې پرانیستو ته منتظر دي. د کوزو جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ډیو ته ویلي وو چې هغه په سفر کې دی او د انګور ډې د لارې له بندېدو خبر نه دی. البته نوموړي وعده کړې وه چې په دې اړه به معلومات کوي. په ترکیه او شام کې د مرګونی زلزلې د وجل شو کسانو شمیر له 3000 تنو اوښتی دی. د ترکیې د پیښو بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې پرون اعلان وکړ چې د فروری د شپږمې نیټې د مرګونې زلزلې له امله په دغه هیواد کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,320 ته پورته شوی. د دې ادارې د اعلان له مخې 4,212 کسان ټپیان دي. څه باندې 15,000 نور کسان د ترکیې له جنوبي سیمو چې زلزلې ځپلي ایستل شوي. څه باندې 1,00,000 ژغورونکي کسان د ژغورنې او مرستو عملیات مخې ته وړي. په دغه سیمه کې څه باندې 1,500 د زلزلې ټکانونه هم محسوس شوي دي. لکونو شمیر کې خلک بې کوره شوي چې په سخته یخنۍ کې د خوراک له کمی سره مخ دي. او د پاکستان کرکټ سپر لیگ یا پی ایس ایل اتم سیزن د فروری له 14 پیلېږي. د ټورنمنټ ډومبه میچ به د ملتان په کرکټ میدان د ملتان سلطانز او د پی چمپیون لاهور قلندرز ترمنځ وي. په دې ټورنمنټ کې به د پېښور زلمي او کوټا ګلیډیټرز په ګډون د شپږ لوبډلو ترمنځ 14 میچونه کیږي. پای لوبه یا فاینل میچ به د مارچ 19 وي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه د مشال لیډونه اورېده چې سره عالم مومند تا وړاندې کړل. پروانه خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم اورېده شي. د خیبر ضلع د باړې شلوبر قبیلې مشرانو له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د درې تیرا شلوبر ناکې غر دې خالی کړي. د براسویلی وزیرستان اوسیدونکو د تیرو 15 ورځو راهیسې په مکین کې د پوځي بریګیډ مخې ته خپل احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. د تحریک انصاف مشر عمران خان د انتخاباتو نه اعلانولو له کبله د حکومت خلاف د جیل برو تحریک پیلولو اعلان کړی دی.
تحریک انصاف ته دی وخت کې څه فائدہ نه ښکاري، ځکه چې هغوی فائدہ هغوی د ټول سیز چې دی هغه الیکشن د پاره کوي، الیکشن ښکاري نه.
د پیښور پر بابلنډ کې شاعرانو د هیواد خراب اقتصادي حالت ته په خپل شعرونو کې ځای ورکړی دی.
لیونه کې ګم ډېره ګرانه گزاره شو، پدرې زره تروړه شو، دوړو الله دې خیر کی.
د سیمونن هم راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزمو ګډومبه موضوع ته د خیبر ضلع د باړې شلوبر قبیلې مشرانو لامنیتی ځواکونه غوښتي چې د درې تیرا شلوبر ناکې غرد خالی کړي. دوی پرون په باړه پریس کلب کې خبری کانفرنس ته په خپله وینا کې ویلي چې پر دغه غرد امنیتی ځواکونو له موجودګۍ سره د دوی د کورونو بې پردګي کیږي. دوی زیاته کړې ده چې پر غر پوځي کیم جوړول به هیڅکله ونه مني. تر دې دمه امنیتي او انتظامی چارواکو په دغه اړه څه نه دي ویلي. په دغه موضوع باندې زما همکار رسالم مومن په خیبر کې زمونږ د همکار فرحات شینواری سره خبرې کړې دي. راځي چې وورو چې هغه سوای.
دلته په تیرا میدان کې مونږ ویلې شو چې په 2018 کې وسلوالو په ضد چې کوم دي دا عملیات سر پر رسیدلی وو. په دې سیمه کې 2018 نه تر 2021 اخیره پورې امن او امان بحال وو. او دا څه خبره نه وی، خو بیا دغه 2023 او 2023 کې چې په خبر پختونخوا په نور برخو کې د وسلوال رخکاره شو له بدمنه ځنې پیښه وشوې. همدارنګ په تیرا کې هم یو ونه وړاندې دي چې وسلوال لیدل شوی او دا غي نه پس به امنیتي ځواکونو هلته کې په تیرا شلو بر کې د ناکې په غره باندې مطلب دی چې امنیتي ځواکونو غوښتل چلته یو ځای جوړ کا چې د غیر دینه بیا وسلوال وڅاري او دا معلومه کړي چې په کومه طریقه دا وسلوال د سیمې ته را داخل شوي دي. ولته بیا چې کوم ځایي مشران دي هغوی دې سره مخالفت کړی او امنیتي ځواکونو ته ویلي چې مطلب د دغه غره نه چې ناکی کوم غر دی نو څلورو واړو طرفونو ته ترې دوی آبادي پرته ده او دوی بې ستري کېږي او په کار نه وه چې دلته کې یو داسې ځای جوړ شي چلته کې امنیتي ځواکونه بیا پاخه میشت شي او دغه ځای نه بیا عملیات کا.
سو دغلته کې د انتظامی چارواکو سره یا امنیتي چارواکو سره کومې خبرې شوې که څنګه؟
دا څه چې د دوی داسې سرګند دریز مخې ته نه راغلی، موږ هڅه کوو چې دوی دریز هم راواخلو، خو هلته کې موجود امنیتي ځواکونو ځینې افسرانو چې کوم دی ځایي خلکو ته ویلي دي چې دغه ځای دوی په عارضي توګه باندې نیولی، مطلب دی چې لنډمهالې مودې لپاره دوی ورختلي دي چې د دغې سیمې امنیت خوندي کړي او دلته کې بیا داسې مشکوک وسلوال را داخل نشي او دا غوي مخه ونیسي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو او اوس راځو یو بلې موضوع ته. د براس ویلی وزیرستان اوسیدونکو د تیرو پنځو ورځو راهیسې په مکین کې د پوځي بریګیډ د ودانۍ مخې ته خپل احتجاجي ناسته پرون ناوخته پای ته رسولې ده. د سروکې تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی وایي چې حکومت منلی دي چې د هغې د څلورو ګاډو به څلور ویشت لکه روپۍ معاوضه ورکوي چې وسلوالو طالبانو سیزلي وو. بلخوا د جنوبي وزیرستان د انګور اډې لار چې له تیرو درو ورځو راهیسې بنده وه پرانستل شوې ده. په دغه اړه باندې زما همکار اسرارالم مومن په سیمه کې زمونږ د خبریال اشتیاق مسید سره خبرې کړې دي. اشتیاق مسید دغه معلومات راکړه.
د اپر سویلی وزیرستان مکین سیمه کې د تیرې پنځه ورځې نه د زوی اوسیدونکي احتجاجي درناک شي حالت وهلې وې. دغه د رازین سیمې اوسیدونکي په شپږم فبروري مشال ریډیو ته ویلي وي چې د تیرې کې طالبان پاکستان وسلولې په سروي نراکۍ سیمه کې په پنځم فبروري د لارګو څلور ګاډي ته اور ورکړی و او دغه ناپس د څلور سوي ګاډي سره د مکین فوجي بریګیډ مخامخ احتجاجي درناک شي پلتې وهلې وې. د زوی اوسیدونکي په احتجاج شي د پاکستاني حکومتي چارواکیو نه د دغې څلور سویو ګاډیو معاوضه غوښتنه کوله او په سیمه کې د امن غوښتنه کوله چې د پاکستان پوځ او پولیس دا دی دیتا د امن حالات شکی او دغه سوی څلور ګاډي معاوضه دا دی دیتا ویر کی. دغه بنے د سروکئی تحصیل چیئرمین شاہ فیصل غازی مشال ریڈیو تا اوویل چې د پنځه ورځې احتجاجی درنې نه پس د مقامی انتظامیہ چارواکیو سره مذاکرات شوی دی اور د ڈپٹی کمشنر سویلی وزیرستان اشواق خان په ہدایت بنے د مقامی انتظامیہ چارواکیو د دیتا پیوه سوی گاڑی بنے شپیج لکا او د سلور سوی گاڑیو چورویشت لکا روپی ورکولو معاہدہ کڑی دا اور دے جمعے پا مجدگار بنے دے سروکئی تحصیل چیئرمین شاہ فیصل غازی اور دے لادا تحصیل چیئرمین تاج ملک دے احتجاجی درنے مشرانو تا وراغلی دی اور داغے ورتویلی دی چھ مقامی انتظامیہ تاسو تا چور وشتلاکا دے دگی سوی گاڑی بادر کوی اگی نا پس احتجاجی درنا ختم کڑے شوی دا.
اشتیاق بلدا چې د جنوبي وزیرستان د انګور ډیلار هغه هم خلاص کړل شوې ده. څه معلومات لري چې د غلار اولې بند کړل شوې و بیا ولې خلاص شو؟
د اوتم فبروري نه د انګور اډا سرحدي دروازه د افغانستان سره پاکستانی حکومتي چارواکیو تړلې و. دغه حواله سره مقامی انتظامیه او سویلي نوی چې په سوا جبن دالیا دروازه تړلې شوې و. خو زوی اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي وی چې په دا وجه باندې په ګڼ شمېر کې افغانیون او ورسره د انګور اډا اوسیدونکي د افغانستان ته د تاګ په وجه په دا سرحدي دروازه بنے ایسور شوی وی دوی غشتنا کولا چه دا دروازه دا زر تزرا دے دیتا خلوصا کڑائی شی. پا دگی حوالی سرا چه دے لوور سویلی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر سرا مخابر وش والے آگوی ووی چه زی دیگی نا خبر نیا چه پس واجا بنے دا دروازه بند کڑی شوی دا. خو پا تیرا ورز دے سویلی وزیرستان انتظامیا چاروا کیو دے انگورا دا سرا دیر دروازه دے خلق دے پارا د تاګ رو تاګ د پارا خلاصا کړی دا. اور تا د انګور اډا اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کله دا انګور اډا سرحدي دروازه بند کړی شي هلته موبایل نیټورک انټرنیټ اور د بجلی سہولت نشته دی. د دې په وجه باندې خلک ډیر زیات د مشکلاتو سره مخامخ وي. اوس دا وخت د انګور پورا ډا سرحدي دروازه د افغانستان سره د خلکو د تګ را تګ د پر اخلو سکړې شوې دو خو زوی اوسې دین کې د پاکستان حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې د انګورا ډا اوسې دین کې ته ده د انټرنیټ او موبایل نت ورک او د بجلی سہولت ورکړي چې د هم د خلکو سره پر اړیکې شوی او چې کله ها پاکستان حکومت د افغانستان سره سرحدي دروازه تړي دوی ته دوی دا اول خبراوي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خبرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
مشال رادیو دغه اوریدونکو سرزو شمالي وزیرستان ته چرته چې د غزې اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې د غلطه د امنیت ټینګولو په غرض امنیتي ګامونه اخیستل کیږي او دغه خبره ده. خو عام خلک په پوستو باندې په ګینټو ګینټو په قطارونو کې ولاړی تلاشی ورکوي او انتظار کوي. د دې په وینا د دې سره د دې د روغتیا، تعلیم او کاروبار هلې ځلې اغیزمنې شوې دي. بلخوا چارواکي وایي چې د امنیت او خلکو د ژغورنې لپاره دغه ګامونه پورته کړي دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې یو ځل بیا د غلطه د تلاشی او امنیت ټینګولو په غرض امنیتی پوستو باندې په ګنټو ګنټو قطارونو کې ولاړوي. دوی وایي چې سیدګي امنیتی پوستې نه تر میرام شاه پورې شپږ او داسې رزمګ غلام خان، شیوا، سپینوام او نورو سیمو په طرف لسګونه امنیتی پوستې دي چې په هر پوسته باندې په ګنټو ولاړوي. زیاتوي نشي کولی چې پر وخت تګ راتګ وکړي. تعلیم، صحت او کاروبار یې اغیزمن کیږي. دوی وایي چې د امنیت لپاره ګامونه ستاینه کړي خو د خلکو د تګ راتګ ځڼ خیال دی وساتل شي. د میرعلي اوسیدونکو او سماجي فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې ضرب اعظم عملیاتو پس دوه کلونو پورې مثالی امن وو چې وروسته نام نه پیښې زیاتې شوې. اوس یو ځل بیا په پوستو د عملیاتو وړاندې چې کم حال وو هغه یو ځل بیا تکرار کیږي.
ضرب اعظم نه بعد دوه کلونه امن وو. خدا د ټارګټ کلینګ سلسله شری شو د خودکش دمکه سلسله شری شو. اوس خبره دې دوی ترول لا چې بیا په چټ پوسټ باندې لیکه کاتورینا کاتورینا ویلوډ وی نمیر د حکومت نه د چارواکي نه مطالبه کی چې کاتو سه داسې سه اقدامات کوي د امن د بحالولې لپاره. نو هغه باندې چا اعتراض نشته خو کم از کم داسې اقدامات خپل پچار دي په هغه ش عوام نه سفر کوي. د سره د میر د صحت او د کاروبار او د تعلیم چې سمره اکټیویټیز دي بده باندې ډېر منفي اثر پر وځي.
د شمالي وزیرستان یو بلوچستان کې او زده کون کې اعظم خان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت لپاره دوی تل غږ پورته کړي او د لړکې د اقداماتو ستاینه کړي خو په هر پوستا په ګنټو ګنټو انتظار یې هم ژوند اغیزمن کړي.
تلاشی دی بشاکه دی خلک اوخسته شی دی امن دی پورا دی بشاکه سخت نه سخت قدم اوخسته شی زکه دی امن دی پورا دی وزیرستان داسې سړک نشته چې پاغه بونې میج احتجاج نه دا کړه خو قدم دی داسې اوخسته شی چې پاغه شی دی میج دی ایمرجنسی اخیال وسوتل شی دی میج دی کاروباری تب کې اخیال وسوتل شی دی میسو پره هغه وسوتل شی او ور سره دی استو زون نه او دی شوګردون نه دی زکوین کې اوخسته شی زکه چې په وزیرستان شی دی وی علاقې نه بلې علاقې ته چکلا یو استو ډیوټي ته درې نو هغه استوز یا په ګنټه ګنټه په لیاره باندې دراول کې چې دغه سره د زدکون کې کلاسینه چې هغه مسکېږي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر ریحان ګل خټک نو پوښتل نو دوی وویل چې دا هر څه د خلکو د ژغورنې لپاره کیږي. هڅه کیږي چې زیاتره ش جوړ نشي. د غلطه سوزله وسلاوال او ځانمرګي بریدونه وشول چې عامو خلکو ته پکې زیان ورسېدو. سو هڅه کوي چې د ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوس راځو د پاکستان سیاسي وضعیت اوریدونکو. د پاکستان تحقیقاتي ادارو د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو د گرفتارۍ او په ملک کې د ټول ټاکنو د نیټې نه اعلانولو ضد د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جیل برو تحریک یا جیل ډکولو تحریک پیلولو اعلان کړی دی. د تحریک لپاره د تحریک انصاف ځینو پلویانو خپل نمونه لیکل پیل کړي دي. د قانوني چارو پوهان وایي چې بغیر له جرم د پاکستان پولیسو سره د تحریک انصاف د کارکونانو د گرفتارولو اختیار نشته. دی وایي چې تحریک سره به د ملک معاشي حالت نور هم خراب شي. په دغه اړه تفصیل عظمت علی شاره کوي.
ان کیس آف تاسو گرفتاری کی گی نستاسو گرفتاری وقت کی قریبی رشتدار کم انفارم کی دلی اگر نمبر
دا دا پیخور پا کواتے کی دا پاکستان تحریک انصاف دا پراویانو غگون دی چې د جیل برو تحریک یا د جیل ډکولو تحریک لپاره خپل نمونه لیکي. د یاد ګوند مشرانو په وینا چې د تحریک په ډومبه برخه کې به د پاکستان تحریک انصاف مشران او پارلیماني لیډران خپل نامې لیکي، او د تحریک په دویمه برخه کې به د ګوند 1500 پلاویان د هرې حلقې نه خپل رجستریشن کوي. د پیښور اوسیدونکي خالد عزیز باجوړی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت او د نورو ادارو لخوا د هغوی د مشرانو د گرفتاری او زورونو پر ضد احتجاجن خپل ځان جیل ته ورکوي،
او ان شاء الله جیل د پاره تیاری چې څنګه خان صاحب اړه وکړو ان شاء الله پاغه ټیم باندې موږ هغه ته تیاری.
کیمتار راغلی محمد طاهر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د ملک معاشي او اقتصادي حالاتو ته د موجوده حکومت د پام ګرځول لپاره د جیل برو تحریک برخه جوړېدل غواړي.
زمنګ د پاکستان د امن او د معیشت مسله دا تاسو چې څنګه ګوري، نو کله چې د عمران خان حکومت نو د پاکستان معیشت چې د هم سټیبل او دلته امن.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فروری په سلورمه د پلتنو د ادارو لخوا د هغوی د مشرانو د گرفتاری او د پنجاب او خیبر پختونخوا د گورنرانو د ټول ټاکنو د تاریخ نه ورکولو پر ضد د جیل برو تحریک اعلان کړو. د سپریم کورٹ وکیل دانیال چمکنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې بغیر د اف آی آر یا د جرم کولو د پاکستان پولیس سره د گرفتاری اختیار نشته.
د پی ٹی ایچ کوم دا سلوګن دی یا انسنس یو تحریک دی جیل برو تحریک، نو دا داسې نکیږي، ځکه چې جیل سوبرډن چکم دی وداؤٹ دی آرڈر آف دی مجسٹریٹ هغه سوکم جیل کې نشي چوڑے او نه ساتلی شي، ځکه چې هلته کې باقاعده پراپر د جیل مینول دی ایکی انٹری کی مول دی مانچ راضی بیا ای سره افنس لی کی چرکم افنس کی وانٹیڈ دی او ایف آئی آر چکم دی پولیس کئی او دا غیر پر تر کی کار دار چ اغه جو افنس اوشی انڈر دی پاکستان پینل کوڈ انی ادر لا کا ای ٹی سی کا نارکوٹکس سی ریلیٹڈ لازی بینکنگ لازی نو اغه صورتحال کی دا راضی. ادر وائز ای سچ دا سچ کم دا غی سلوگن نو دی پبلک سپورٹ کی دا سی لا ایگزسٹ نشتا.
دا اسلام آباد پارلیمانی خبریال عبداللہ ملک مشال ریڈیو ته وویل چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سوکې نه د لری کېدو وروسته د ټول ټاکنو لپاره اول لانګ مارچ او بیا له اسمبلی استعفاګانې ورکړي چې له وجې د ملک معاشي حالت خراب شوی دی.
زما نظر دا دی چې د پولیټیکل انسټیبلټی چې کوم ملک کې دا داغي وجې نه اکانومي په تبعی باندې روان ده. ملک اکانومي ته ډیر غټ خطر ده. دویم ټیریزم ډیر په تیزی دی. دغه سره د خراواتو سره د سکیورټی ادارو ټول فوکس به د ټیریزم نه په دغه سیزنو واوړي، نو دام کې دی چې پاکستان کې نور ټیرریسټ اکټیویټیز چې دي هغه وشي. تحریک انصاف ته دی وخت کې څه فائدہ نه ښکاري، ځکه هغوی فائدہ هغوی دا ټول سیز چې دی هغه الیکشن دپاره کوي. الیکشن ښکاري نه، دغه یو فائدې دپاره کوي. الیکشن ښکاري نه چې اکتوبر نه پیله چې دی په ملک کې انتخابات وشي.
دا پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله د فروری په شپږمه په ملتان کې ورکرز کنونشن ته په خپل وینا کې ویلي وو که پاکستان تحریک انصاف جیل بیرو تحریک شروع کړي نو حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان گرفتاری ته تیار دی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپی رسیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
هم په سیاسي چارو کې پاتې کیږي. اردوونکو په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرۍ د مخ په زیاتېدونکو بریدونو سره مخ دی، د ترهګرۍ په موضوع د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا را بلل شوې ټولګوندیزه غونډه یو ځل بیا ځنډېدلې ده. بلخوا په وفاقي حکومت کې د شامل سیاسي اتحاد او مخالف تحریک انصاف ګوند ترمنځ سیاسي کړکیچ نور هم ډېر شوی دی، او د ترهګرۍ په موضوع په یو میز د کیناستو پر ځای د خراب امنیت تور په یو بل پورې کوي. په خیبر پختونخوا بلوچستان کې وروستو ترهګرو بریدونو لوی ځاني تاوانونه اړولي او خلک یې د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې.
د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې د ترهګرۍ په موضوع ټولګوندیزه غونډه یو ځل بیا ځنډول شوې ده. نوموړی د پروري په اومه په ټویټر ولیکل چې وزیر اعظم با په ترکیه کې د زلزلې نه وروسته د ترکیې د ولس او حکومت سره د غمرازۍ لپاره انقرې ته ځي، نو له دې کبله د فروري په 9 تر سره کېدونکې غونډه ځنډول شوې ده. له دې وړاندې دا ټولګوندیزه غونډه د پروري په 10 نیټه پلان شوې وه. بلخوا د تحریک انصاف او وفاقي حکومت کې شامل سیاسي اتحاد ترمنځ سیاسي کړکیچ نور هم ډیر شوی دی، او د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دې غونډه کې د شرکت نه انکار کړی دی. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پخوانی وزیر اعلی محمود خان ویان بیرستر محمد علی سیف ویل چې وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ موضوع ته سنجیده نه دی، او دا هر څه د سیاسي ګټو لپاره کوي.
سوسو زله اے پی سی غانم شوی دی او نېشنل الیکشن پلان هم جوړ شو، حاکم وسره جوړا دا جامع پروگرام دے دو نېشنل الیکشن پلان دلان دے، او دا غی باندې د عمل کولو ذمہ داریم د وفاقی حکومت ته. وفاقی حکومت کې دی وخت زدا غړم چې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه ټول جماعتونه موجود دي، او په صوبو کې مې یو قسم د دې حکومتونه دی، اوس نگران حکومتونه هم دي، خپل خوانه جوړ کړي دي، خپل خلک پکې شامل دي. نو اے پی سی نه دي سغواړي، او د پاکستان تحریک انصاف نه دي سغواړي. مونږ خو چرې دانې دی ویلي چې مونږ د ترهګرۍ حمایت کوو،
خو مسلم لیگ نن دغه تور نه ردوي او وایي چې د سیاسي ګوندونو سره په مشوره د ترهګرۍ ضد یو کړنلاره جوړول غواړي، او په دغه عمل کې د ګډون لپاره یې تحریک انصاف ته هم بلنه ورکړې ده. د مسلم لیگ نن یو مخکخ او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی اختیار ولی خان وایي چې سره د دې چې تحریک انصاف په صوبه کې اوږد حکومت کړی دی، خو عمران خان تر اوسه د پیښور بمی چودنه کې د وجل شوو د کورنیو سره د غمرازۍ لپاره هم نه دی راغلی.
کله په صوبه کې سل کسان باوردی شهیدان شي، 200 کسان زخمیان شي، باغی باندې کڅوک ټول جمهوری قوتونه او د سلور وړو صوبو سیاسي قیادت راغواړي، نو دا آی واش نه د سنجیده مجلس وی. نو کو ګوري نو د دروغ یو پلستر دی چې خپې ته خېګولې دي. مجلس پکیږي، ال پارټیز کانفرنس د سنجیده مسائل لی هغه ته دی راضی خپ خپ کراغل ډیره بخه خبره وی که ناراضی نم منګم او ولس ام د دې عدد شي وی دي چې عمران خان ته د ځان نه علاوه په دې ملک بل ډو سوک پاک کاری نه سمخ کاری نه.
د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلاف په داسې حال کې رامنځته شوی چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ترهګر بریدونه دوام لري، او د سیمې ولس د ویرې او بې یقینۍ سره مخ دي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ستر سکتر سردار حسین بابک وایي چې اوس وخت راغلی چې سیاسي ګوندونه سیاست شاته کی او د سیمې د امنیت لپاره په شریکه کار وکړي. نوموړي زیاتوي چې د هیواد اقتصادي ستونزې هم حل هواري دي شي چې امن راشي او خلک خپل روزګارونه وکړي.
کومې پورې چې بیا د عمران خان د موقف تعلق ته هغه خود دلته افراد تفریح ورې کني لس کاله دغه په پښتونخوا کې حکومت او د پښتنو په دې سرونو باندې چې دا کومه بدمنی پرته دغه په والا خود دو واضح او جامع پالیسی هم نشته. ای وندا چې در د حکومت کې د صوبا دهشتګرد ته حواله شو، عمران خان د دهشتګردۍ په حواله سو واضح پالیسی لري، دوی پټ پټ کیږي، شات شات کیږي، وجه دا ده غنی راتلل پکار دی، خپل موقف ولا بیانول پکار دی. په دې اے پی سی کې خو ټوله دنیا خپل موقف بیان کی، ټوله دنیا به واوري، نو دوی ولې د خپل موقف بیانونه لپټیږي؟ خو دوی ولست مخامخ کې دي نشي چې واضح پالیسی بیان کی. وجه دا ده
دا یادونه وردا چې د جنوري په دیرشمه د پیښور پولیس لاینز په جماعت کې په یو ځان مرګي برید کې سل کسانو وجل شو او نور ګنډش میر ټپیان شو. په عین حال کې د هیواد اقتصادي وضع هم خراب ده او حکومت له آی ایم ایف او ملګرو هیوادونو څخه د قرضو اخستو لپاره هلې ځلې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډوګي اوریدونکو دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه او په پښتونخوا کې د غرمی دولسنیمی بجی شوی دی. نو دی وخت مهم خبرونو نبت تاسو سره شریک کما. لومبی خدای چې د خیبر ضلع د باړې شلوبر قبیلی مشرانو لامین امنیتی ځواکونو غوښتي چې د تیرا شلوبر ناکې غر د خالی کی. دوی په دغه اړه باندې پرون په باړه کې یو خبری کانفرنس ته وینا کړې ده. دغه شانتي د بره سویلي وزیرستان اوسیدونکو د تیرو پنځو ورځو راهیسې په مکین کې د پوځي بریګیډ د ودانې مخې ته خپل احتجاجي ناسته چې دنو هغه پای ته رسولې ده. او د پاکستان تحقیقاتي ادارو لخوا د تحریک انصاف د مشرانو د گرفتارۍ او په ملک کې د ټول ټاکنو د نیټې د اعلانولو لپاره پاکستان تحریک انصاف مشر د جیل برو تحریک آغاز کړی دی. دغه زمونږ مهم خبرونه دی اوریدونکو. اوس راځو یو راپور ته. ترکیه کې له مرګونی زلزلې وروسته په انقره کې د افغانستان سفارت تر اوسه د زلزلې له امله د یو سل او پنځلس افغانانو مړینې تایید کړې ده. د سفارت یو چارواکي ازادي ریډیو ته ویلي دي چې د مرګ جبل شمیرې په بدلیدو دي او دا ښکاري چې زیاتې به شي. ځینې رسنۍ په ترکیه کې د زلزلې له امله د افغانانو تلفات تر 300 پورې یادي. په دغه اړه باندې تفصیل په دا راپور کې وو.
په ترکیه کې د افغانستان سفارت تر زلزلې راوروسته د یو شمېر افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه لري. په انقره کې د افغانستان د سفارت کنسول پسرلی حکیمی ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې تایید کړه چې پرون په ادیامان ولایت کې د 15 افغانانو مړینه تثبیت شوه. ښاغلی حکیمی زیاته کړه چې تر اوسه دا نشي ویلی چې څومره افغانان به د دې زلزلې قرباني شوي وي. ځینو رسنیو په ترکیه کې د افغان کډوالو د ټولنې په وینا خبر ورکړی دی چې شاید د افغانانو تلفات د دې زلزلې له امله د 200 او 300 ترمنځ وي. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت کنسول ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېرې نشي تاییدولی ځکه چې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي. پسرلی حکیمي وایي
کله چې موږ هیئت هلته لاړ شي او وضعیت بررسي کړي نو کېدای شي چې هغه بیا هغه مهال تایید کړو. خو دغه اوازې شته دي ځینې کسان وایي چې 200 او ځینې 300 حتی ځینې د 300 نه پورته شمېرې هم ښایي. نو موږ دا په بشپړه توګه نشو تاییدولی. خو داسې اټکل کېږي چې
پانقره کې د افغانستان سفارت وایي چې څو زلزله ځپلو ښارونو ته پلاوی تللی دي چې د قربانیانو دقیق شمېرې راغونډې کړي. تر دې مخکې په ترکیه کې د اتیا افغان کډوالو مړینه تایید شوې وه چې په ادیامان ولایت کې له پرونیو شمېرو سره تر دې دمه د افغانانو تایید شوي تلفات 115 ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د اټکل له مخې شاوخوا 300,000 افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې نیمایي د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دې کډوالو لویه برخه د ترکیې په خوارو ولایتونو کې ژوند کوي. د هغه سیمې دي چې د دوشنبې د ورځې زلزلې ډېرې ځپلې دي او په دې سیمو کې تر اوسه د وژل شویو ټپي شویو او ورکو شویو شمېر لسګونو سره ته رسېدلی دی.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان له دې ښار تاسو ته په روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اورئ چې له حالاتو خبر شئ. زمونږ خبرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلی شئ.
د مسلم لیگ نون سینیټر عرفان صدیقی وایي چې چیف جسټس تا دا اختیار چا ورکړی چې د هیواد د وزیر زمانو سپکاوی وکړي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف سینیټر شهزاد وسیم د پاکستان د چیف جسټس د سرګندونو ملاتړ کړی دی چې وایي په پارلیمان کې د پاکستان تحریک انصاف د نشتوالي له وجې پارلیمان نیمګړی دی. یاد دی وی چې تیره ورځ د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال د نیب په اړه د اورېدنې پر وخت وویل چې د ملک ټولې ستونزې یوازې د ولس په فیصله حل کېدی شي. تفصیل اسلام آباد ګوهر مسید راکړي.
د فروری په لسمه د سینټ غونډې په مهال د مسلم لیگ نون سینیټر عرفان صدیقی ویلی دی چې چیف جسټیس یوازې یو وزیر اعظم ریښتینی بللې چې غالباً محمد خان جونی جدی نور د لیاقت علی خان نه تر عمران خان پورې هر څوک بې ایمانه بولې دا اختیار تا تا چا درکړی دی. عرفان صدیقی زیاته کړه
اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں پھر کہنا چاہتا ہوں
بل خبره ختمولو نه مخکې دا خبره یو ځل بیا وکړم چې زما مقصد په عدالتونو باندې زور راوستل نه دی. غواړم چې عدالت د خپل کار کوي او که چرته مونږ په غلطه یو نو زمونږ رهنمایي د وکړي خو دا خبرې دا نه کوي چې پارلیمان مکمل نه دی یا د پارلیمان جوړ کړي شوي قانونونه متنازع دي. په دې ساعت د نون لیگ سینیټر سادیه عباسی هم دا خبره وکړه چې چیف جسټس ته د دې خبرې سپیناوی پکار دی. په بل اړخ د پاکستان تحریک انصاف سینیټر شهزاد وسیم د پاکستان د چیف جسټس د څرګندونو ملاتړ کړی او ویلی دی چې پارلیمان په حقیقت کې د پاکستان تحریک انصاف په پارلیمان کې د نشتوالي په وجه نیمګړی دی. شهزاد وسیم زیاته کړه
اب تنقید کو بھی ہم نے توہین قرار دے دیا
اس مونگ نیوکے تہم سپکاوی وایو درناوی ستاسو پلاس کے دا چیف جسٹس اشارہ اکڑا دا دے مقصد نیوکے اخستل دی نا چھے دیتا سپکاوی وایو
کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر سب آپ کی عزت کرتے
ہیں. یاد دوی چھے تیر ورز دا پاکستان چیف جسٹس عمر عطا بندیال دا نے پا اڑا دا یو کیس اوریدن کولا چھے درخواست یہ پخوانی وزیراعظم عمران خان کڑے دے. اوریدن پر محال چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریمارک سوار کړل چې د ملک ټول ستونزې یوازې د ولس په فیصله حل کېدی شي. د موجوده حکومت جوړېدو اته میاشتې تیرې شوې دي. د زیاته کړه چې د سپیکر رولینګ کیس کې په اورېدنې کې د انتخاباتو کمیشن ویلی وو چې د کال 2022 په نومبر میاشت کې به د عامو انتخاباتو ترسره کولو ته تیار وي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو ټولې خپرونې پر موبایل اپ تر لاسه کړئ.
کدا اپل یا انډراید سمارټ فون لرئ د آر اف آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلتا له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ.
د پاکستان او ایم ایف ترمنځ د قرضې د بل قسط او د پالیسۍ په اړه خبرې اترې بلې نتیجې پای ته رسیدلې. د خزانه وفاقي وزیر ساغدار د پروري په لسمه یو لیک لیږلې دی چې تر مخه د روان مالی کال پوره کېدو پورې به یو سل او یا ارب روپو نوي ټیکسونه لګول کیږي. په دې کې به پیټرول او نور شیانو بیه لوړیږي. د وفاقي وزیر په خبره له نړیوالې ادارې سره به د ګل رزنه بیا خبرې اترې پیلوي او تمه دا چې د قرضې بل قسط ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو خواوو ترمنځ دا خبرې اترې د لسو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې روانې دي. تفصیل شاهنواز ترکزیره.
د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي د آی ایم ایف د پلاوي سره مذاکرات مکمل شوي او په دوه اړخیزو مذاکراتو کې په شرطونو راضي شوي هم دي.
170 ارب کې جو فسکل ویز ہمیں ٹیکسز لگانے ہوں گے
دیو سل اویا ارب روپو دروان مالی کال ٹیکس پر نور لگاو. زمونگا کوشش دے چیو ہم دا سی ٹیکس ونا لگاو چی نیخ پر نیغا چی پا عام خلق کو بوجھ جوڑ نشی یا ای پا حقوی باندی سا اثر نبی
اس کا اثر نہ ہو.
روان کال مانا دروان میاشتینا تر د جون د اخیره نیټه پوری دا ورځی ته څلور میاشتې او شل ورځی جوړیږي. اسلام آباد کې د خبری کانفرنس په دوران د فروری په لسمه اسحاق ډار دا هم ویلي سبسیډیان به کمو او پېټرول د خرڅ ټیکس هم په دې یو سل او اویا ارب روپو کې شامل دی. مانا دا چې ګینی پېټرول به په لنډ ورځو کې لاګرانیږي. دا چې یو عام مزدورګار تر د تیرو ټیکسونو نه څومره متاثر شوی او که د آی ایم ایف لخوا دغه پروګرام د لاندې د اسحاق ډار په وینا نور ټیکس هم ولګي نو د شوقت رده وسیدون کې نصر الله خان په خبره دوی بل لا زیات د تکلیف سره مخ شي.
د مور د وې مې واسار چې را لمانو مخ و مې غشتل په 2500 روپیا پلتا سار را تا غ په 3500 پلتو ویل او د سې واسارې پټرول هم ګران دي چې مخ په موټر سایکل چلو او مخ هم چې 500 مو تیل چې نو 200 و چې ویو نو ار سره باندې دومره ګران کړی دی غوړي چینی دا لوري جار یو شه ګران کړي والله زمونږ د وسبار دی. بس
نصر الله خان د خپل مشهور سره د وسپنه د سامانونو د خرڅولو په دکان کې کار کوي، خو دې زیاتوي د دوی سره دکان کې کار کوونکو مزدوران بیا لا زیات تکلیف سره مخ دي. د آی ایم ایف نړیوال صندوق یو پلاوی پاکستان ته ورغلی و، تیره ورځ د لسو ورځو مذاکرات پوره شو او واپس لاړ دی. آی ایم ایف پاکستان ته د $2 اربو د قرضې پروګرام د تیر کال د ستمبر ځنډولی و، او هغه ځکه چې پاکستان د آی ایم ایف ځینې شرطونو باندې عمل نه و کړی. د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس پخوانی صدر انجینیر مقصود انور پرویز مشال ریډیو ته د آی ایم ایف د شرط پر نوي ټکټونو لګولو او بیا د کاروباریانو د مشکلاتو په حواله سره وویل.
نو خبره داسې چې خلکو دا لایف سټینډرډ چې دی هغه بلاندې روان شي، همدغه سه بجلی بلونه کې چې اگر ټیکس زیات شي نو غلط چې دی کنه بیا غلا طرف ته چې دی مایل شي. ګیس ریټ اگر زیاتېږي نو آلریډي چې دی کنه تاسو لیدل دی چې د رکشو والا او پبلک ټرانسپورټ چې پروټیسټ کړی دی، اوړم نه اوړم چې دی ګران شي نو هغه کې لا انډر سچویشن دا چې غلاګان چې دی خامخا بزیاتېږي.
د اسهردار پوینه چې د آی ایم ایف سره د خبرو وروسته د هغوی ډرافت او یا دستاویز هم نن د فروری په 10مه دوی ته رسیدلې، او د پیر د ورځې نه به ورچول یا د ویډیو لینک په واسطه خبرې هم شروع شي چې ګنې د قرضې د قسط اخستو خبره پکې سرته ورسی. یاد دی چې د پاکستان د دولتي بینک فارن ایکسچینج ریزرو د $3 اربو نه کم شوی. فارن ایکسچینج ریزرو معنی د نړیوالو سره د کاروبار لپاره ډالرې. دا اخبار د پاکستان د دولتي بینک لخوا لیکلي، بینک سره د کاروبار لپاره $2 ارب او 90 کروڑ ډالر پاتې دي. اخبار زیاته کړي په دغه همره ډالرو باندې د شپاړو سونه تر د 19 ورځو پورې کاروبار خو کېدی شي، ولې تر دغه زیات ممکنه نه دی. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
مشال ورو دوګي ورودونکو د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع اورګزی په ډبوري سیمه کې د زراعت د سیړنیز ادارې پر ضد احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو تور پورې کړی دی چې یاد محکمې د لوګانو د کروندې په پروژه کې د سیمې ځایي کروندګر بې برخې کړي دي. دوی غوښتنه کړې ده چې صوبایي حکومت دې د یاد ادارې پر ضد ګامونه پورته کړي، خو د زراعت د څانګې چارواکي وایي چې دا پروژه یوازې په هغه سیمو کې پیل شوې چې اوبو او هوایي د آلوګانو کروندې ته جوړ دي. په دغه اړه نور معلومات ممتاز بنگش راکړي.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورګزو کې کروندګرو د زراعت تحقیقي څانګې پر ضد د فروری په 8مه احتجاجي مظاهره کړې. د یادې ضلع ډبوري سیمه کې د احتجاجي مظاهرې مشري ډبوري د ځوانانو تنظیم کوله. احتجاج کوونکو صوبایي حکومت نه د زراعت تحقیقي څانګې پر ضد د پلټنو او د الوګانو پروژې پاتې کروندګرو ته د هغوی حق ورکولو غوښتنه کوله. د یاد تنظیم مشر عظیم اورګزی احتجاج نه وروسته مشارې دیو ته ویلي د دوی سیمه کې د زراعت محکمې له طرفه کروندګرو ته الوګانو کروندې لپاره مرستې ورکولو پروژه پیل شوې، خو د بده مرغه ډېر کروندګر د یادې پروژې نه محرومه پاتې دي او ځینو ته مشینري هم نه ده ورکړې شوې.
د ادارې په خلاف ته اکشن واخیستل شي چې آینده لپاره بیا داسې کار ونه کړي او د کوم کاري کړی دی کې به مزید ذمہ داران واخیستل کېږي، ځکه چې 140 کلیو کې ته دوا کلی خلک او دا نور کلی ته نه محرومه کړو او نور کلی د پرېږ دولو. او حالانکه دا پروجیکټ او دا ریسرچ تحقیقی اداره مقصد داره چې هر کلی نه خپل ریسرچ تر واخلې خپل نمائندګا نمائندار واخلې.
په اړه د یادې محکمې ریسرچ افسر شاه خالد د فروری په 8مه مشارې دیو ته ویلي یاده پروژه درې کال وړاندې د بره او کوزه اورګزو په سیمو کې الوګانو په کرونده تحقیق لپاره پیل شوی و. پروژه کې یو نیم سلونه سیوا کروندګرو ته کروندې لپاره الوګان او ضروري مشینري ورکړی شوی و. روان کال د صوبایي حکومت په وینا یوازې 19 کروندګر ثبت کړي، ولی زړه 19 هغه کروندګر هم د پروژې برخه ده د چا کارکردګي چې خو
کالی چې کم کسان دي په پاکستان کې موږ 30 نوی کسان هغه سي او هغه تاسو په خپل تلوي دا مو پټین کتلې دا مو په پټی کې تصویران واغسته جی پی اس هم واغسته او 30 هم زړه هغه کسان چې دغه په پریویس ریکارډ باندې دا وو پیداوار موږ سره خره غلې دا اوس په دې 150 کې دغه 140 کسان 110 کسان 120 کسان چې کم پاتې شوی دي هغه وایي چې یاره موږ سره دته شو منګي ولې نه غستي او نو ودی کې چې کم کسان احتجاج کوي موږ جواب کین په دې کې په پرنٹ باندې دغه درسلور کسان دي دې ته موږ پروس کالي پلاټ لګولې
نوموړي زیاتکړه د دوی میکمه د اورګزو او کورمی په هغه سیمو کې د کاروندګرو سره په شریکه د الوګانو په کاروند تحقیق کوي د کوم سیمو آب او هوا د الوګانو کاروندې لپاره سازګار ده د دوی میکمه کاروندګرو ته نه یوازې تخم او مشينري بلکې هغوی ته ټکنیکی مرستې هم ورکوي چې تر اوسه یې د تسلې وړ نتیجې ترلاسه کړې ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خبريږي د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې
د پکتیا اوسیدونکو اندېښمن دي چې د سیمې تاریخي او لرغونی آثار د ورکېدو د خطر سره مخ دي خاص طور د پکتیا بالاحصار ودانی چې دا غو د ورکېدو د خطر سره مخ ته دوی غوښتنه کړې ده چې باید په افغانستان درنه ذمہوار خلک او د افغانستان نه بهر د هنر مینان او د تاریخ مینان د دغه د خوندي کولو د پاره کار وکړي په دغه اړه باندې نجیب الله لو خیل نور تفصیل راکړي
د پکتیا اوسیدونکو او فرهنګیان اندیښنه لري چې د دې ولایت لرغونی ځایونه له هغه جمله د ګردیز تاریخي بالاحصار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي دوی وایي سره لدې چې په دې اړه په کراتو خپلې اندیښنې څرګندې کړې خو په عمل کې د دې ځایونو د خوندیتوب او بیارغونې لپاره د کومې ادارې او نړیوال بنسټ لخوا اقدام نه دی شوی پکتیاوال فرهنګپال محمد طارق بسم الله مشال راډیو سره په خپلو خبرو کې د دې ولایت لرغونو ځایونو ته د ورپېخو ګواښونو په اړه خپل اندیښنه داسې شریکه کړه
پکتیا هغه ولایت دی چې ډېرې تاریخي سیمې لري او ډیر تاریخي ابدات لري چې یو مثال دی پکتیا بالاحصار دی او د ترڅنګ ګڼو ولسوالیو سیمو کې تاریخي زیارتونه لري چې یو روحاني بابا زیارت عثمان خیلو زیارت د نه توجه له امله زیاتره ابادات او تاریخي سیمې چې دي او کوم زیارتونه د ویجاړۍ سره مخامخ دي مودې موجوده حکومت څخه غوښتنه ده چې د سیمو ته توجه وکړي څه هم چې دغه د ویجاړۍ سره مخ دي
لیکوال او شاعر خالقیار احمد زایوایی د ګردیز بالاحصار چې د هیواد په کچه د لرغونو عابدو شمیرل کیږي د ورستیو ورختونو له کبله ورته ډیر زیانونه اوریدلی دي
د بالاحصار هغه لرغونی څوکه چې تاریخي قدامت یې تر زرګونو کالو لوړ ده ورستیو ورختونو زیاته جوبله کړې ده او د دې احتمال ستاسو سی ونړي که چیرته یاد تاریخي تپه یا تاریخي ځای ونړیده موږ به یو لوی تاریخي عابده لاس ورکړو
په پکتیا کې یو شمېر لرغونی زیارتونه لکه د عثمان خیلو زیارت احمد آبا زیارت ابوالحسن خرقانی او نور شته چې لرغونتوب سلګونو کلونو ترسیږي
حاجی محمد د کابل نه د پاکستان حتی ورته د هندستان خلک راځي دلته ډیر لر لر نه ملمانه راځي خدای دې زیارت شاوخوا چاپریال څه دغه دغه ماته سي نه ښکاریږي باید دغه ځای خپل صفاوي پوسو تشنابونه ولري نور شای ولري پوسو دا حکومت که دغه کومک وکړي خو ډېر بېخبه ډېر غټې هغه ویس وایې هم خرما هم ثواب
بل لوري ته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس ثواب جان اسلامي اروایي پکتیا ډېرې لرغونې سیمې لري او دوی د هغې د رغولو او ساتلو په برخه کې خپل وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي
موږ په پکتیا کې د تاریخي او فرهنګي د عبیداتو له جملې څخه بالاحصار لرو چې دا خبره مو دی مشرانو سره کړی د څو پروسسي ډبل جوړو ترمیم شي او بل خبره دا د برخه کې چې پکتیا کې څومره تاریخي ځایونه موږ لرو، فرهنګي ځایونه لرو، میراثي لرو، ټول ځایونه ثبت کړي دي او څو راتلونکو نسلونو ته دا پاتې شي چې موږ پکتیا کې دا ډول اغېزناک او ارزښتمن تاریخي او فرهنګي ځایونه میراثونه لرو.
د پکتیا چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې تر شاوخوا سلو پورې لرغوني ځایونه او تفریحي سیمې موجود دي چې د رغولو په صورت کې به نه یوازې له ویجاړېدو ژغورل شوي وي، بلکې په دې ځای کې به سیلګیري وده وکړي او بیت المال ته به هم له دې درکه په دوامداره توګه د پام وړ ګټه جمع کیږي.
د نجیب الله لوخیل راپور مورید اوریدونکو او اسره زو یو ادبی راپور ته د پیښور پر باب لنډی کې د باړه ادبی لیکونکو خپل 15 ورځنی تنقیدی غونډه کې تر کره کتنې ورستو یو آزاد مشاعره کړې ده. دې غونډې ته د مشال لیډو همکار ورغلی وو. له مشاعرې څخه د 100 تنو شاعرانو د شعرونو خواږه په دغه راپور کې راټول کړی دي.
لیوانه کې غم ډېر ګران گزار شو پدری زره تروڑا شو دوړو ولا دې خیر کی
او لګرانې نه دا فریاد د عبدالقدوس حساس لهنجرینه د پیښور ارباب لنډې کې اوریدل کیږي. چرته چې د فبروري په 10 نیټه باړه ادبی لکون کې خپل 15 ورځنۍ غونډه تر سره کوله. په دې غونډه کې تر کره کتنې وروسته یو آزاد مشاعره وشوه. مشاعره د پیروز خان افریدی په غزل پیل شوه چې یو برخه یې دلته راخلو.
دنیا مثل د اشیاو سوري سلی سوري چا دی په لاسونو را نیولی که په شازه در پسې برا رواني چې پسې دا مخ کې در نزغلی او چې دنیا لګوت اوزی مفلس شي. مفلسان خلکو پنیش کی دي شمیرلې.
پزل مومن په خپل شعر کې لخپل شاعرانه روا سره مینه کړې و.
هغه پزلونو پټولو کې ماهر ښکاری یو جنه دا چې په خپل حسن غاویر ښکاری.
واه
دا چې دستای په خوګو خوګو شعرونو کې تل پزلا ستاد ژوند ملګری جوړ شاعر ښکاری.
ډیر ډیر
حساس ایسوبزی بیا په خپل غزل کې لبدمنه او سر ټکولې وو.
ما سو سوزل په هکړو قسم دې محترم او دا زړه مین په داس یو سنم دې محترم او دې خار ته چرازه نو لک په پام راز جانانا. دې خار کې اوس کوسه په کوسه بم دې محترم.
غلام حیدر حیدر په خپل شعر کې په دې په هیدلې وو چې ولی او د سل لپاره قتل کیږي.
هیڅ به هیڅ چې قتلېګم په وېګم هیڅ به هیڅ چې قتلېګم پوېګم په ګنا مې خپوېګم پوېګم وخت په خپل ادبار کړم څومره به ادباره د خپل سور نه ریګم پوېګم. او تا هدره په شپېلې کې راته وویل تا هدره په شپېلې کې راته وویل په خبرو درسېګم پوېګم.
ډېر لا ډېر ډېر
پیز محمد پیزان ک په دوا کې ټوله پښتونخوا یادوي نو د سواد په مخ لاسونه راکاږي.
خواګه خواګه ساهونه راکاګما د چا د بام بادونه راکاګما باز سهره زړه پوري ونی سما پس سهرو نکو نه راکاګما توا کې ټول پښتونخوا یاد کم د سواد په مخ لاسونه راکاګما.
د ذکر ورده چې باړه ادبی لکون کی باربا پلنډي دوره روډ باندې خپل تنقیدی غونډه کوي چې پورستی پیر کې آزاد مشاعره هم کیږي او په لزګونو شاعران به کې خپل شیرونه وایي.
منم چې خوده روزی رسان دے په عقل پړ اریو انسان دے یا منم چې خوده روزی رسان دے په عقل پړ اریو انسان دے ستا سو تر وګه د حساس دا تر نشو پدری زره تروڑا شو دوړو الله دې خیر کی. لیونه کې غم ډېر ګران گزار شو پدری زره تروڑا شو دوړو.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د د جنوبی او شمالی وزیرستانونو ترڅنګ د لکی مروت اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو تړل کېدو له وجې د دوی ژوند ګران شوی دی. دوی زیاته ویي چې د انټرنیټ نشتوالی په تیر د سیمه زده کوونکو کاروباریانو او خبریالانو ته ستونزې جوړې کړې دي. د شمالی وزیرستان یو انتظامی افسر د انټرنیټ تړل کېدو له وجې د خلکو مشکلات منی، خو وایي چې دا کار د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره ضروری دی. په دغه اړه باندې تفصیل د هارون باچا پراپور کې.
د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلع اوسیدونکي وخت نا وخته د دوی په سیمو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د تړل کېدو له امله شکایت کوي. د لکی مروت یو اوسیدونکي شاکر بیټنی د فبروري پر اتمه مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې موبایل ټلیفون او انټرنیټ د دوه اونیو تر تړل کېدو وروسته د فبروري پر اوومه د شپې مهال بیرته بحال شو. بیټنی چې په یو ځایي ایف ایم ریډیو کې ویندوی کوي زیاته کړه چې د سیمې خلک د دې خدمتونو بیرته بحالېدو ته خوشاله، خو د خپل امنیت له پلوه ډاډمن نه دي.
خلکو ته ډېر زیات تکلیف هم اوس، خدا شکر چې دوه هفته بعد انټرنیټ بیا بحال شو او خلکو داسې خوشی منو کوله، یو بل ته مبارکي ورکوله لکه څنګه روزه تیر شي او د اختر میاسو ویني چې کوټید فورسز والے اپریشن کولای بیا غو دل کول چې موږ اپریشن کوو د دې د لاسه به موږ انټرنیټ لارې تړو، د موبایل لارې هم تړلې وي، سره چې ډېر زیات په کاروبار باندې اثر اچولای وو. لکه مروت کې چې کوم مالداري خلک تي، کوم تعلیم یافته خلک تي، هغه د پېښور او د اسلام آباد په لوري لاړل، دلته ما شام نه بعد سوک د کور نه نسی وتلې، اکه اپریشن شروع وو مخکې وو کوستي غلا ډیر ذاتې سوی دی، خلک د خپل ځانو پورې تنگ دی.
د پوز د امریکو ادارې د فبروري پر اتمه په یو خبر پاڼه کې د لکی مروت په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان د 1200 وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. ادارې ویلي هغه وسلوال د فبروري پر ومه شپې مهال له امنیتي سرتیرو سره د نښتې پر مهال وژل شوی دي. تر دې دمه ټي ټي پي د یادې پیښې په اړه غبرګون یا بیان نه دی ورکړی او خپلواکه سرچینو یې هم په اړه لا څه نه دی ویلي. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ جمال مالیار هم د دې ضلع په اکثر ځایونو کې د انټرنیټ د بندښت ستونزه یادوي. وایي چې دوی د بیا بیا احتجاجونو باوجود دا مسله حل نشوه.
اکثر خو ځنې علاقو کې انټرنیټ شته نه، بیا چې کله داسې د بددمنې پیښه وشي په هغه نه ورسته دوی پی ټی سیل سیګنل هم بند کړي، موبایل سیګنل بند کړي، ډی ایس ایل، وای فای او 3G 4G بند کړي. یعنی بخي مونږه په تور شپه کې وو، په تور ځنګل کې وو، وخت په وخت باندې مونږه زیات پرلتونه هم کړي دي، یعنی دوی څو میاشتې لپاره مو سره وعده وشي خو بیا کار نه پی وشي. موږ ته دا ځواب وي چې دا ټیکنیکل مسله ده، نو نن سبا کې بحال شي خو دا مسله حل کولو کې مخلصانه دي.
د شمالي وزیرستان یو خبريال رسول داوړ بیا وایي ک لوي خو د سیمې خلک د نام نه پیښو پریشان کړي، نو لبلې خور باندې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو بندیدا د غوي ژوند ورګران کړي دي.
خصوصا طالب علمان الله، کاروباری حضرات الله او صحافتی چې څومره زمونږونه دي، هغه هم بیا نشي کولای چې خپل ریپورټونه راواخلي او مخکې یوسي، خودکش د مکا وشي، په فورسز باندې حمله، پولیس باندې حمله وشي، یا چرته اپریشن شروع شي په کومه علاقه کې، ټارګیټ اپریشن وي، په داسې صورتحال کې بیا انټرنیټ چې کوم دی وتړل شي، کله کله هو پکې ټلیفون هم کار نه کوي. ځای خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي، دوی وقتاً فوقتاً چغې موي، خپل احتجاج هم ریکارډ کوي.
پسیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ د بندښت موضوع مو د فبروري پر اتمه د میرلی د اسیسټنټ کمشنر صادق علي مخې ته کې خو دا هغه ویل انتظامیه د انټرنیټ نشټوالي له وجې د ځایي خلکو له ستونزو خبره ده او هڅه کوي چې انټرنیټ ته د عامه لاسرسي بدیلې لارې چارې برابر کړي.
انټلیجنس بیسډ اپریشنز کیږي، د پولیس یا د آرمی جاینټ نو هغه د پاره دي هغه ایریا کې دا انټرنیټ سرویس دا ټیمپری بیس باندې شټ ډاون کی، لا انفورسمنت ایجنسیز ته یا نور متعلقه ادارې هغه تمنګ دا وایي چې په کوم ایریا کې دا څه صدغنی نو هغه ته د بحالی وشي، ځکه دلته د سکول دی، سټوډنټس دی، کالجز دی، کاروبارونه دی، اسپیتالونه دی. موږ سره د دې وجه پولیو بایکاټ سمرا خلک وایي چې موږ انټرنیټ نشته، نو موږ پولیو ولې ورکو؟ فنات کې زم چې کم 4G انټرنیټ ته نو هغه بند دی فلال. پی ٹی سی ایل کنیکشنز او نینو بیمز چې کم دی، دا یو ډیوایس ته په پی ٹی سی ایل کنیکشن باندې لګي، چې کم دا سټوډنټس دی یا کورونه دی یا مارکیټونه دی، هغه بیا دا استعمالوي.
دا چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ تړل ولې ضروری دی، او دا هم چې دا اقدام د عملیاتو له کامیابۍ سره څومره مرسته کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې خبریال او د چارو شنونکو افتخار فردوس وایي په یو جنگي سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ بندول د امنیتي ځواکونو له لوري د جګړې د یو عمده تکتیک په توګه کارول کیږي. نموړې په یوه وخت کې منی چې په دې توګه عام ولس له دواړو خدمتونو محرومول د بنیادی بشري حقوقو خلاف یو عمل دی.
سومرم چې مریټن ګروپس دی هغه اوس لکه آی ډی ډیوایس شو یا ټلیفون سره چې ده بم چې ده هغه تبل نو هغه چې ده اوس یو عام ټیکټیک چې ده هغه ګرځي په دې ګاړو وغیرہ باندې جیمرز وغیرہ چې ده هغه لګیدي خو چې کله یو لوی پیمانه باندې کوآپریشن وی علاقې کیږي دا غي د وجه نم چې ده د فون سیګنل چې ده هغه جام کیږي او د خلکو چې کوم یعنی پرابلمز دی او د دې نه چا انکار چې ده هغه نه کړي ځکه چې ډیر شي شي نه چې ده هغه نن سوال انټرنیټ سره چې ده هغه ریلیټډ دی دا تاسو ګلوبلی هم وګورئ نو ان انټرنیټ بلاکیج چې کوم دی نو دا چې دی وایلیشن کی راځي د کمیونیکیشن او بیسیک هیومن رائټس خو چونګي باز ایریاز کې چې کله چې دی لکه تر هغه چې دی هغه مخ چې دی رونی سي نو بیا باغی کې د سې اقدامات چې دی راکی
د 2022 زیږدیس په اوړي کې په سواد کې د وسلوالو د بیرته فعالیدو رپورټونو تر خپرېدو وروسته د دې ضلعي انتظامیه هم په درو تحصیلونو مټې کابل او خوځخېله کې د شاوخوا یوې میاشت لپاره انټرنیټ تړلی و. په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې بیا خلکو د موبایل ټلیفون او انټرنیټ د پرلپسې بندښت پر ضد وخت په وخت احتجاجي مظاهره کړې دي. خو د دې سیمو فعالان وایي د حکومتي داوو باوجود د دوی امن په بشپړ توګه نه دی پر ځای شوی چې له وجې د دوی په خبره د سیمې خلک د ټلیفون او انټرنیټ په څیر د ژوند له مهمو اسانتیاو لا هم بې برخې دي.
زا عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.